السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي، او وروسته هم د ازادۍ میلمه پروګرام له یاده مباسي. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري، په دې کې به د یو ایر سی آر له هغه اندېښنې خبر شي چې وایي افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي کډوال له سختو حالاتو سره مخامخ دي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل دې سات په خبرونه کوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. فلیپو ګراندی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په پاکستان کې د ډیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې، شاوخوا درې لکه په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانانو د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه کوي. تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع رابرسیره کړې، او غوښتنه یې کړې ده چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي، او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ پیل کړي. میرمن ویګناراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کام عمر کې د نجونو د ودونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه یعنې درې ساعته وروسته د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوبه ډیره مهمه بللې ده، او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي، او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. افغانستان په خپلو وروستیو څلورو لوبو کې د انګلند، پاکستان، سریلانکا او هالند په ماتولو سره د نړیوال جام د لوبو په جدول کې شپږم ځای خپل کړی، خو نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره باید نن استرالیا ته ماتې ورکړي، او د جمعې په ورځ د جنوبي افریقا څخه خپله بله لوبه هم وګټي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد به له جګړې وروسته د غزې ټول امنیتي مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبري اژانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شو اسرائیلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربند ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلي ګوترش پرون خبریالانو ته ویلي چې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کېږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک خوندي نه دي. پر غزه د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر له لس زرو اوښتی دی. او ایټالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی پرون وویل چې دا مرکزونه به د روان 2024 کال په پسرلي کې پرانیستل شي، او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. میرمن میلونی همداراز د هغه پلان څخه پرده پورته کړه چې هدف ایټالیا ته د کډوالو د مهاجرت راکمول دي. په تیر یو کال کې د دې هیواد ته د رسیدلو کډوالو شمیر تقریبا دوه چنده شوی. د روان کال له پایله تر اوسه د 1,500 زیات کډوال د سمندر له لارې ایټالیا ته رسیدلي، په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې دا شمیر 80,000 و. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. د فیسبوک په پاڼه کې هم تاسو د ورځې خبرونه، راپورونه او دغه راز زموږ د ټولنیزو رسنیو نور فعالیتونه کتلی شئ. د دې پروګرام په ډیره برخه کې د نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه خبرونه اوري، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. دغه راغلي افغانان هم چې په لنډمهاله کمپونو کې ځای پر ځای شوي شکایت لري چې د ژوند اسانتیاوې ورته سمې نه دي برابرې. تفصیل له احمد تکلاور.
له پاکستانه د 16 افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلي د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپله اکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخواني دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختره جنس خبره کړه اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بیوزلی افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
دا کم زیګی چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا غزم حال لته تاسو په مخامخ د جخړې خاوري او بس منګی دا خپل بس ګناس ما شومان را سره دی او دا وامه نه ډیر خوشاله دي کم چې د پښتانه دي زمونږه حق درو کو عزت او کو دا موږ له وبو مطلب د روټې بندو بس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاوري دي ناسې په سره د زنانو د ما شومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیځو دولتونو او د بشري حقونو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بدله کړي ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنې هغه کورنۍ چې خپلې لونه په مناسب وخت کې نه ودوي لکه مستونجو سره مخ دی
د خپل د ژوند د خپل دراتین کې پاره ور سره سوچونه وی فکرونه وی او همیشه خپل مور پلار ته دې کې پړه غړنی وای یان که زه خپل مې اقدام وکوم دا لاغه کلتوري لحاظه یو سم خبره نه وی نو دوی ول چې ما لاین دې سره د خپل خواهشات له کابله د رقم یو لوبه وکولای.
کله چې عمر د وادل وخت څخه لک پخیږي آیا د مناسب ده چې د خلکو د خبرو لپاره داسې پریکړه وکړو چې بیا پاتې ټول ژوند پښیمانه یو؟
داسې تصمیم خدای ما کوونه نیست خلکو د خبرو لپاره سي خپل راتلونکی ژوند برباد کړو پښیمانه اوسېږو او بل اخره بیا داسې پښیمانی اوسېږي چې هېڅ مور لاسته نهسي او هېڅ هم ونهسي کولی چې بدلې کړو.
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا موکړي. درنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې یو شمیر کورنۍ سره لدی چې خپلې لونه د بیلابیل عواملو له وجې په مناسب وخت کې نه ودوي، بیا چې په ما خبره عمر لږ زیات شي بیرته امدوی د پلار په کور کې د ژوند کولو هغه دایره ورته راتنګوي. یو 55 کلنه میرمن چې خپل نوم نه یادوي وایي کله یې چې مور پلار مړه شول د ټول کور مسؤلیت او لګښت ورلغاړی شو. لامدی عملی واده ونه کړ، خو اوس یې ورونه د خپل پلار په کور کې د یوې کوټې کرایه ورنه اخلي.
زمانه که مادرم پدرم فوت کرد، ما دوتا برادرش.
کله چې مور او پلار مې مړه شول، زما دوه ورونه کور کې وو. ټول مسؤلیت زما لغاړی شو. دولتي دنده مې وه، د دوی ټول لګښت مې ورکوه. خو نن چې عمر راباندې تیر دی، ورونه مې راته وایي چې ته باید د دې کوټې کرایه چې په کې ژوند کوې راکړې، او دا کور موږ ته له پلار څخه پاتې دی. ډېره خفه شم او له ځان سره وایم چې ما خپل ژوند د دوی لپاره قربان کړ، اوس یې پاداش ته دی.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی د خپلو هغو دوستانو پاک له غږېږي چې د پلار په کور ناستې دي.
ځینې وخت په دې موضوعاتو کې کورنۍ ته ډېره داخله وي نسبت د دې نه چې هغه شخص مقابل چې مثلا ځوان یا پیغله ده هغه تصمیم ونیسي، کورنۍ تصمیم نیسي. او ډېری زما د اوس هم داسې دوستان سره یعنی سنو سال د واده له وخت نه تیر سوی ده، یعنی په هغه موسم کې چې دوی ډېر رویباران درلودل، خواستګاران یې درلودل او مرکې ورته راتللې، اوس نه ورته راځي ځکه هر چا ته د دوی کورنۍ رد ځواب ورکړی. او لوی لامل یې هم همدغه ده چې یا کورنۍ خپله ډېر مشکل پسنده وي، هر څوک انتخابولی نه سي د خپل لور لپاره، او یا ځینې نور دلایل دي چې مثلا په هغه باندې مثلا سرخي. یو تعداد کورنۍ مثلا په ډیری په کورنۍ کې د کور هغه ناناور یا هغه ګټون کې هغه پیغله وي، یا مثلا هغه په یو مسه کې کار کوي یا په یو بل نهاد کې کار کوي، یا مثلا خیاطي لري یا ګلدوزي لري یا غالۍ وي. د دې لپاره چې د دوی برآمد ته صدمه ونه رسیږي، د دوی روزګار هغه چرخ خراب نه سي، خپل اولاد په وخت سره کوزه کړي او خپل د دوی ژوند او سرنوشت ور معلوم کړي. او ځینې وخت هم ځینې نور مسایل ته دوی مثلا زیاتره خدي یا نور ستونزې پکې را پیدا کوي، او هر څه خپل د ژوند هر څه سره تړلې بولي. نو د هغه لپاره ډېری کورنۍ یا یو شمېر کورنۍ تصمیم نسي نیولی چې خپل لور په وخت سره کوزه کړي او د هغې سرنوشت ور معلوم کړي. زه خپله هم شخصا ډېر داسې دوستان لرم د اوس هم چې دوی تر اوسه پورې یعنې د هغو هغه همسنو سال کسان چې وی حتی ودونه یې کړي، خپل د اولادو خاوندان خو دیو دي، حتی د مسیانو خاوندان سوی دي، خپل لورګانې حتی ورکړي دي، خو د دوی همزول لا تر اوسه هم بې سرنوشت ناستې دي.
بله، که در تو وایي چې ځوند دي بیا په کورونو کې څه رقم وي، یا هغه په ځوانۍ کې چې د کوم قدر عزت کورنۍ ته لري تر اخره د پلار کوره ماسي قدر عزت ورکوي کنه، اوس بیا په څه رقم وضعیت کې تاسو دوستانې چې تاسو پاک له یادونه وکړه
کول عزت او هر څه سوی د مور پلار تر ژوند پورې. نو به هغه وخت ورونه دي، کوریرونه دي، کوریندار دي، دوی په بیلابیلو نومونو او تانو دوی ته مثلا یادون کیږي. ډېر زیات زحمت کلی، ډېر زیات بوجونه به د ژوند کش کړي وي، خو کله چې مثلا دا زړیږي نو به هغه وخت هیڅ تازش نه ورکوي، او د فوټبال توپ په څېر یو نه بل ته شوت کوي.
په دغه وخت کې بیا له رواني اړخه تفی اخنه دا انجونې څومره صدمه ویني؟
هیڅ شک یو څوک طبعا دومره په کور کې زحمت تیر کی، کوشش وکي، خپل د ژوند هغه د ځواني ټول مصرف کی، بلاخره کله چې دوی زړیږي طبعا دوی مثلا له هغه بیلابیل نومونو تانو سره مخ کیږي. نو دوی رواني لحاظه هم ډېره کلکه، روحي او رواني لحاظه ډېره کلکه صدمه ویني، او همیشه په فکرونو خپل تیر سوی عمر دوباره نسي ترلاسه کولای چې دوی تصمیم ونیسي، او همیشه دوی په افسوس کې ژوند کوي.
کوم سن کې چې نجلۍ ورسیږي باید دته یو مناسب کور وټاکل سي، او دا واده سي چې کوم مشکلات چې موږ تاسو یاد کړل په آینده کې نجونې ورسره مخ نسي؟
یعنی د واده لپاره د یوه هلک او یوې چلوي لپاره